آزادۍ په څپو کې.
در امواج آزادی
نن د ثور پر ومه او اتمه بحث کوو. لدی دو تاریخی ورځو افغانانو څه زده کړي، څه زده کولی شي. احمد شبرګم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. څلور څلوېشت کاله مخکې د راډیو افغانستان عادي خپرونې قطع شوې. د دې پرله پسې نغمو په منځ کې د خلقو ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ.
لومړی ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د دیارلس سوه او پنځوسم لمریز کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل. د خلق او پرچم ګوندونو د وروستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای صبغت الله مجددي په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمنځ د شوي تړون له مخې د دوو میاشتو په مخه ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نه شو. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د 1983 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. د 1983 کال په ډسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تني کودتا دا حکومت نور هم له پښو وغورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړیو له لورې د نجیب الله د حکومت د کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستۍ ستنې ړنګې کړې. داخلي اختلافاتو که چیرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي، د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1989 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړي. اوس د همدې ړنګ شوي حکومت د بریا ورځ طالبان لمانځي. مشهوره مقوله ده چې تجربې انسانانو ته ډېر څه ورزده کوي، خو کله ناکله یې بار دروند وي. په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی، په میلیونونو انسانان یې بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان یې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندي. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته د میلمنو ته بلنه ورکړې. شمکی کړو خیل د رنګ شوي ولسي جرګې کړي او د چارو شنن کې پوهان ودیر ساپید سیاسي علوم او استاد محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یو ځایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به دا پوښتنه له آغلي کړو خیل څخه وکړم، د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د بینن سیوان د سولې د تړون دفاع وکړي؟
لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و، هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم ونه شو کړای دغه واټن له بینه بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي. باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واکان یو سولیز پایله ولري، او بل هغه نور کړی چې همدغه نی غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیاب شي. په دې کې بدون شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ISI په پوره قوت باندې تلاش کولو چې ال دی پایله داسې شي چې کوم چې سي پاکستان غواړي، او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
مننه استاد صاحب. کستاسو نظر واخلم، څه شی د دې باعث شو چې د بینن سوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانید چې د دې دفاع وکړي؟
همیشه په فصل دې تړون نه نجیب همدا شکایت کاوه چې مونږ ته خو وصل نه راځي نور، او په مونږ باندې کړی دي، مګر مونږ چې ګورو د تورخم دا او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وسله راځي، حمله زیات شوې دي، جنگونه زیات شوې دي، او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي. نو زما اټکل هم همدغه دی او تصور مې همدغه دی، خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی ما، امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دس کې چې ولې تاسو یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ور سره پخلا شي او نه راولي، هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوي چې ولې د بننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟
د بننسوان ماموریت شو دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت شو، د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخیسته، نه د امنیت د شورا نه، نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لري او نه خپل په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت لري مامور څنګه کولی شي یو کړکیچن او جنګي مسله حل کړي. اساسي تشه په دې کې و چې د بیننسیوان د ماموریت تر شا اجرایي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله، نو دې تجمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی. ومنه د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شو، د وخت شوروي ترمنځ شو، او چې هغه کې مجاهدین ملزم نه و، ځکه چې دوی ته په چانس ور نه کړی شو چې هغه کې برخه واخلي. دریم که ستاسو په یاد وي، په هغه وخت چې د بیننسیوان ماموریت جریان لري، د استاد ربانی په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیم د مسکو سره خبرې وکړې، او عمل ته استاد ربانی په خپل مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته، اند د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري. همدومره د استاد ربانی د مصاحبې په استناد د وخت شوروي او روسانو هم نقش لري چې د استاد ربانی مرکه دې سند دی او دغه اواز اوسم پارشیفونو کې پروت دی.
مننه پټمن صاحب. د ډګروال نورالله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې دی د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره یې نږدې کتلی دي، خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو، د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دی وایي چې له بیننسوان سره یې همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولیز ډول بل حکومت ته انتقال شي.
زه او زما یو سملګری مونږ بیننسوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی، ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی څرګندونې به ډګروال صاحب نسیمی، تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه، چارواکي مولوی او صاحب بل ځای ته انتقالول، په هغه وخت کې کپلند او تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو، د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو، تاسو څه لیدل؟
د کارمل پلویانو دله د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پرول سول، او په هغه نتیجه کې ډیری خلک چې وو په نظامی قوتونو کې او لوړ منصبونه درلودل، لکه نبی عظیمی، لکه جنرال دوستم، لکه جنرال مومن اندرابی، او ډیری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو، د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېد، بیا وروسته دوستم او مسره شو، بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیه تبارو مشر وو هغه هم ورسره وو، او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا
نسیمی صاحب، دغه اړیکې چې تاسو ادا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې، دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟
کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل، بیا د دې هلیکوپټر وغوند چې وو په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غوند هغه سلویس اعتماد شو د دولت لخوا او عین زمان هغه د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بې صلاحیته شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته او د دوی پرسونل او د هغه غوند قومندان هم چې وو هلال الدین هلال الدین تللی وو حیرتانو کې له مومن سره وو جنرال مومن سره او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي. یعنی هلیکوپټر یې د دوی وې خو پروازونه موږ کوله نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپله ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوو په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو فرید مزدک او نجم الدین کاویانی او دغه پنځه نفر چې ما ته ستدرو خودل دا مخفل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکدوک
دغه ورو سره نسیمی په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشر دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړ و کې نو څنګه تاسو دا ادا کوي چې دوی هم په دې کې شریک وو؟
د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ د دوی هغه خبرې چې له دوستم سره په جاکدوک کې وکړه چې ما سره تللی وو بیرته ما راوستل دوی بیا دروغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل. ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه ته ورته ویلي وو چې تاسو فقط جمعتک چې قومندان دی شمالي صفحات وو هغه له دنده ګوښه کوي کابل ته وبولئ بیا موږ د تاسو سربازان یو د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو. په دغه خبره باندې نجیب وغولېد د دوی ټیم له لارې بیا کله چې دی وغولېد دغه یتان چې کابل ته لاړل فقط په سبا د شپې په لسو بجو باندې د انتونوف 2 ترانسپورتیک نظامي تیاره راغله مزار شریف ته او جمعتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دیدادي کې وو او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروت وو همدغه دیدادي هوایي ډګر کې چې موږ وو بیا تقریبا د قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوی وو. دی ډېر جنګ وکړ خو بالاخره زورې ونه رسېده دی مات شو او کله چې دوستمیان فرقې ته ور دننه شول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دی هم ووژه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادۍ کې بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو شل ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو. دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدلې دي چې همدغسې کیسه وه.
مننه نسیمی صاحب مننه ازادي پڅپو کې پروګرام دی پروګرامو د سور ووم یا وتمې ته ځانګړې شوې دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهن ودیر صاحبای شتنکی کړو خیل محمد صدیق پټمن او د ګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي پڅپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
وس په د ثور ومی تراشو په هم صفه تاسو فکر کوئ چې د ثور د ومی د کودتا پاتون انقلاب هر څه چورته وای علت سو
په حکومت د شهید سردار داوود کې دوی یو څه سلام قیود و ځکل د مظاهره باید نه وي شعارونه باید نه وي او د ازادګان سیاسي نور یو موده د لپاره بند کړل او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړي وي خو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو بل اخره په غربي مو ایوادو مصر او سعودي او په پاکستان کې ختم شو په کونړ کې بیانیه ورکړه بیرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داوود خان د نورو ایوادو تغییر کړي او چې تاسو نه روسان دا قدرت نیسی او یا لاسپوسی قدرت نیسی نو هغه یو څه سلا اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت نه قطع کوو په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د حزبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي په خپله حزب ترور کړی دی ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي ولې چې بیا به آینده نه لري نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې د میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او ضد حکومت شعارونه ورکول هماغه و چې سردار داود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپله جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده وو مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوانه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې په اووم دسمبر باندې
مننه اغلې کړوخیل که چېرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمیر نورو پوځیانو سره احمد شاه مسعود پاڅون وکړ ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو آیا دغو پیښو د ده د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پی کېده او چا یې دفاع ونه کړه
داود خان شهید هم خدای وبخي اروپا اروپا اصلا هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړلو او کوښښ وکړه چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا هغه ټول بند کړي او فقط یو کوم حزب چې دوی خپله درلودل هغه غوښته چې په اصلاح هغه حاکم اوسېږي او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې معلومدار دوی متاثره او یو شانته ارتباطات درلودل د منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره دوی په ساده ترجیح ورکړه چې مثلا د خپل بقا دپاره یا د راتلونکي دپاره دوی باید د فرانسه څخه ووزي او بل چېرته میشت شي نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا ځان مسؤل نه احساسو معلومدار هغه هم دغه تحرکات هم په لار واچلو او د هجای څخه وتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل هغه مخالفات یا خپل سیاسي ډله ټپله څنګه ژوندي وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د داود خان یا د اروپا پوره حزب یا حکومت وننګوي نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفین په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي
مننه پټمن څه تاسو فکر کوئ دغه پیښه مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه پیښو د داود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله
شبر سره ګورې داود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسۍ لسیزه او قرار دا و چې احزاب رښتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاچا ته وشي کې او احزاب په قانوني باندې فعالیت داود خان په دې وخت کې د تا اوکرين په حقیقت کې د دیموکراسي خفقره یو داود خان شخصي ژوند دی او د هغه تقوا د وطن سره مینه د جلار دی یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي داود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چاپیانو ته رشت ورکړ داود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلکانو په البته خلکانو د پرچمیانو تر وزرو لاندې رشت وکړ او د داود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه
او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکولو او ملي سټیج خپل داوود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي کو غورځنګ ملي په نامه هیڅ جوړ ک دا څنګه د ونیو ملي سیاستوال شوار د واخص ملي شوار په خپل واخص ته شامل نه کړ شو راستي نه وټه کول او چاته نو ته رښت ورک چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې بای شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان نیوی بلې د غمیزي تور داخل کی چاغه د ثور د ومې کودتا او چاغه هم د دې دمات نامتوازن سیاست تر ذکر امن څه شو مخکې د دې نه چې کمونستان کو تصفیه کی په اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشه ترته دي رسولي هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قواو درستی ځول مقرر کړی د هوایي قواو کمانډر پلاس کړل او تنجار باندې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا په کمونستان باندې تکیا ملي شتیش په دروغو په خپل نیول او دراستانو تکول د دې بایس شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخشي چې په دې نه يم خبر دی داوود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاوه؟
نه د داوود خان په وخت کې زه مکتب په دویم سیس کې وم او هغه ورځ مې ډیر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې دغه ګوند غړی وو او دای په بګرام کې وای صاحب منصب وو په ما غوړه چې دایره غره ټول د ساور د کودتا ورځ مې ډیر ښه په یاد دي هغه تیارې چې راتلې بمبردونه کوله موږ په چچتون کې خپل کور کې وو خو د ما پلار چې وو خو دغه ګوند غړی وو مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه وه دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل زما په د معلوماتو په لواز نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاتسون په لوري د داوود خان د دولت په مقابل کې.
او مننه مخکې پوهن صافي هم د مسلې ته اشاره وکړه. د خبرونه محدود وخت پاتې دی په لاندو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی ستاسو په باور په یوه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت په یوه وخت کې طبي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي منفي کارونه هم شوي دي وای چرته چې انسان به خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي افغانان دغه وخت له تجربه څو باید زده کړی چې وسه تکرار نکي.
همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستی له وجه نه مثلا یو تعداد د کارمل په ترشا ودرېدل بل یو تعداد د ترقی په ترشا ودرېدل یو تعداد د حفیظ الله امین ترشا ودرېدل د شخصیت پرستی علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځي.
مننه ډګروال نسیمی. پټمن صاحب د سور په ومه باندې شکل پرچمان لري شو او واکه واز خلقانو ته وسپارل شو یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړیو ته ځانګړې کړې. لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپل خلکو اعتماد څوک کوي دولتونه نشټنګېدای. اوس هم همداسې دی فرزند د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي. دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپله مفکوره تر ټولو بره وګڼله یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرزند خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي د دوی په وینا هغه دوهم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لشته لشته دغه دوی تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
شبر شما په خپل صفه کې په دې باندې ولیکنه کړې په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې د تاسو څنګه دا پایل د وڅانو کې او خلکانو ته څه دتا وکړه او مجاهدین هم په دې لا باندې راغلل او وروسته زموږ جمهوریت هم شو حالت عذاب وروسته نه ک او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا تلویر کال وړاندې وو. د سیاست په افغانستان کې نتیجه نه دا ورکړي یو ګوندي سیستمونه او د خپل ملګرو یا د خپل ډلې سیاست افغانستان په احترا حالت ته دی هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ او هم د ملي رابطو په لحاظ باندې وړاندیز میلاد په لاندې کې چې راځي یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات خیانت او جرم کړی دی.
د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلکو نه معاف غواړو. موږ دې وبخي تشهید ادا چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلک وو چې هر چی کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړي، پورین تندې غېږ ورکوم. زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دې افا کې کده کړي دی افا کوم. هغه چې پرون طالب و انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې یوازې ته نشي کولی. دا تجربه خلکان هم تکرار کړي، دا مجاهدین هم تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې هم تکرار کړه، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایه، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو.
مننه پاتمن صاحب. پوهان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېشت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي؟ بیرته صحوه په صحوه تکراری
ګهار حکومتي تر هر نام لاندې، تر هر مفکورې لاندې، تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت وټونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی، دوی داس نه لري، دوام نشي کولای. همدغه به تر څو چې دا ملت او د ازمکه او اسمان او همدغه خاورې مونږ به دې مصیبت دوچاري ته یو بزي بل برازي هغه به نور خلق راولي.
مننه په انصاف هغه لیکړو خیل لدی تیر څلور څلوېشت کلن تاریخ سزده نکړو، د افغانانو انجام به څه وي؟ د اوسنی نظام انجام به څه؟
د ټولو دوستانو د خبرو په تایی باندې باید ووایم چې امیدوارم چې نور افغانان توپک ته نه ووایي، نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په امساګانو باندې اعتماد ونه کړي، بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي. هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي، بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي، او د افغانستان ملي ګټې ته لوبېتوب ورکړي. هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي، اغوی له نظر او غورځوي، اغوی محدود کی، اغوی کنټرول کی، اغوی له تعلیم له پرپختک نه په اسلام باندې کی، دا د مطمئنه اوسی کی چې خپل مشروعیت لاس را نوړي، او که کوم زرم لري هغه به د لاس ورکی، او د افغانستان تباہی به اسکرزي کی. دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو بخښنه غواړم، څومره چې په پنجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي، کار وشي، موږ بغاوت ملکونه به پرمختګ کوي، او یو باسواده نسل به روزل کیږي چې باعث خوشبختي او پرمختګ ګرځي. غیر د غنبه خودکامه مغروره دیکتاتوره او د بشري حقونو نقص کونکي حکومتونه به له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي.
ډیر مننه اغلی کړو خیل پوهان ودیر صاپي، محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.